Washnani. Paso de Mercat. Washnayo.
السلام عليكم نبيك على كشاري تونس نوريد نكو ديك لاتي الوجود زين سامي سفيا تاسو دامي كان اشنا دونا لونغا خبي خير نوري دونا نوريد نكو تخبر وين تسري بامطي خدمنا
ويان احمد الله رچيوال دروختي انا ريوال سازمان افغانستان كي د بشري وضعيت پر خپل تازه راپور خبر کړي په دغه راپور کې راغلي چې روان کال په افغانستان کې شاوخوا 23.3 میلیونه خلک بیړنوي بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي یاد سازمان وايي په 2022 کال کې دغه شمیر 23.3% چې نوې شمیر د تیر په پرته لږ 14% لوړ دی دغه راپور کې افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو هم ټینګار شوی او ویل شوی چې له یادو وګړو نیمایي زیاتې کوچنیان دي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړې استازي تامس نیکلسن په کابل کې د یو جدي امنیتي ګواښ د موجودیت خبر ورکړي نوموړي د روسیې پاکستان او چین په ډیپلوماټیکو مرکزونو او ترخوای اند طالبانو په کورنوي چارو وزارت کې دننه د تر سره شوی بریدونو ته په اشاره دغه خبرداري ورکړي افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړې استازي تامس نیکلسن د دې هیواد وضعیت له هر اړخه د اندېښنې وړ بولي تامس نیکلسن په هین کې لوای نیوز ټلویزیون سره مرکه کې ویلي د افغانستان وضعیت دننه د افغانانو او بهر د نورو ګاونډیانو لپاره خورا خراب دی په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر روزا اوتون بایو او د طالبانو د عدلیل سرپرست وزیر شیخ عبدالحکیم شرایط څخه د خزینه مدافع وکیلانو د کاری جوازونو د تمدید غوښتنه کړي یوناما په خپل ټویټر کې ویلي د ډیر لسو نارینه مدافع وکیلانو کاری جوازونه تمدید شوي خو هغه له عبدالحکیم شرایط غوښتنه وکړه چې د خزینه مدافع وکیلانو کاری جوازونه هم تمدید کړي د یوناما په حواله اوتون بایو ویلي چې د دغه خزینه مدافع وکیلانو تجربه د دې لپاره مهم دي چې افغان خوځو او کوچنیانو ته عدالت ورسیږي په ترکیه کې د مشت افغانانو یو شمیر ټولنې وایي چې په دې هیواد کې د وروستۍ زلزلې لامل د مړو شویو افغانانو شمیر شاوخوا 1500 تن اټکل شوی په ورته وخت کې په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي چې دغه هیواد زلزلې زپلو سیمو ته یو پلاوی استولې چې افغانانو ته د وښتو طرفات او زیانونو په اړه معلومات راټول کړي په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي مصدق فقیری ازادۍ رادیو ته ویلي چې په دې پیخه کې د مړو شوی افغانانو کرشمیر لا تر اوسه نه دی معلوم ل امریکا غږ رادیو څخه خبرونه ته دوام ورکو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پختین یو زلبیا پاکستانی جنرالان د ډالرو لپاره په پښتني سیمه کې د یو بل جنگ پر ټاپلو تورن کړي نو موړي لولسونو غوښتي چې په دغه اړه غفلت ونه کړي منظور پختین چې نن یې په بنو کې د زورګونو خلکو یو لوی غونډه ته وینا کوله وویل د پښتنو په خاوره ترهګری او نامنی د پاکستان د پاوس په ګډون د نړۍ پروژه او د دوی د غفلت پایله ده په داسې حال کې چې د زورګونو خلکو لخواي خبره بدرګه کې د منصور احمد پختین خبرداري ورکړ چې د پاکستان او امریکا جنرالانو د چین تګلارو ته اجازه ورنکړي چې په پښتون مشتو سیمو کې نامنی خبره او بل جنگ پیل کړي د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین له خپل اوکرایني سیال سره پرون ناوخته پر هوایی دفاع او نورو مسایلو ټلیفوني خبري کړي دواړه مشرانو د کیب د متحدانو د هغو غونډو په درشل کې چې په پام کې د په بروکسل کې جوړی شي په لومړي توګه خبري وکړي د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډله به د سیشن به پورز د ناتو په مرکز کې وګوري د کاناډا لومړي وزیر جاستن ترودو منلي چې د شمالي امریکا پر هوایی حریم یو بل ناپیژندل شوی چیز وشتلې او رانسکور کړی دی ترودو ویلي چې دغه ناپیژند چیز د کاناډا له هوایی حریم تیر شوی چې د کاناډا په شمال ویدیز د یو کان په شاوخوا کې وشتل شوی دا په تیره اونۍ کې دریم چیز دی چې په شمالي امریکا کې وشتل کیږي د روسیې پاوز د اوکراین د انرژي پر بیخبینا لوی برید کړي او هغه لارې تړلې چې ور باندې هغه هیواد ته د غربي هیوادونو وسلې لیږدول کیږي د روسیې د دفاع وزیر له نورو معلوماتو او تفصیل ورکولو پرته ویلي چې د انرژي پر هغه بیخبینای برید کړي چې د اوکراین د دفاع او ترانسپورت صنعت لپاره مهمه ده د زیاته کړي چې ټول هدفونه ویشتلي دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ لوستلو وړاندې کړی
د امریکا غږ شنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده
د چارو ځنی افغان کارپوهان د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست وروستي سرګندونی د ځینو مهمو مسلو په اړه د طالب چارواکو ترمنځ د نظر د اختلاف له امله ګڼلی. لبلې خوا افغانستان لپاره د برتانیې شارجا فیر هوګو شارتر چې ماموریت پای ته رسیدلې وای په افغانستان کې د تیرو سلورو لسیزو راهیسې جګړې او تاوتریخوالي نور د هیچا په ګټه نه دی او په دغه هیواد کې د ثبات د ټینګېدو لپاره د خبرو پرته بل لار نشته. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د شنبې په ورځ د خوست په ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې چې ظاهرا د اشاره خپل حکومت ته وه د قدرت په انحصار او د نظام په ننګولو انتقاد کړی دی. په یوه ویډیو کې چې د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوي، ښاغلی حقانی پرته له دې چې د چا نوم واخلي ویلي چې دا حالت ورته د منلو نه دی.
خپل فکر دومره باندې حاکم شوی دی د ټول نظام چیلنج کول، هدف کول، بدنام کول، منحصر کول، دا په مزاج کې بس یو افتخار، یو رایه، یو اساس جوړ شوی دی. الله جل جلاله دې موږ نیتونه اعمال اصلاح کړي. دا حالات به برداشت نه دي.
دا لوبله ځل نه دی چې د طالبانو د حکومت یو جوګپوړی چارواکی دا ډول سرګندونی کوي. تر دې مخکې د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال ملا شیر محمد عباس ستانکزی هم د طالبانو عوامو خلکو غوښتي و چې د حاکمانو هره خبره دې په پټو سترګو ونه مني. د نړیوالو اړیکو یو کارپوه سید جواد سجادی په دې باور دی چې د طالبانو حکومت یو انحصاري ایدیالوژیک حکومت دی چې د یوې ډلې لخوا اداره کیږي او د افغانستان دا واقعیت چې پکې د څو قومونو، څو ژبو او څو مذهبونو خلک اوسیږي اوس مهال پکې ست دکې. د خاګلی سجادی د وینا پر اساس د طالبان حکومت کې د خلکو زی او رایه او اراده هم د لیدل کې، د خلکو حقونه او اساسي ازادۍ هم پکې تعریف شوی دي. د نړیوالو اړیکو دغه کارپوه چې په دغه سي وضعیت کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ په ځینو مسلو د اختلاف نظر وجود لري.
این شرایط برخی از رده های طالبان و برخی از جناح های طالبان را به فکر و تحمل واداشته که اونها باید در مورد وضعیت موجود بیاندیشند و برای این شرایط بغرنج و این وضعیت پیچیده یک راه برون رفت را پیدا بکنند.
په یعنی حال که افغانستان در پرد برطانی شارج داپیر هوگو شارتر چې د ماموریت دوره پای ته رسیدلې ده په سو پر لپسی ټویټونو کې ویلي چې په افغانستان کې بې‌ثباتي او کورنۍ شخړې به د ژور بشري بحران او د داعش د احتمالي بیا راپورته کېدو سبب شي. هغه زیاته کړې ده چې برطانیه ته دا ډېره څرګنده ده چې افغانستان کې د تیرو سلور لسیزو جګړې او تاوتریخوالی نور د هیچا په ګټه نه دی او په خبره له خبرو پرته بله لاره نشته دی. هغه ویلي ځینې به زده سره موافق نه وي، خو له خبرو پرته له کلونو جګړو وروسته تاسې نشئ کولی پرمختګ وکړئ. لا ډېره یې ځوابه د افغانانو سره مرسته ونه کړي. دغه برطانوي لوړپوړي ډیپلومات همداراز ویلي چې هیواد به د نجونو او ښځو د حقونو څخه د ملاتړ په ګډون د بشري حقونو څخه ملاتړ ته ژمن پاتې شي. د سیاسي چارو یو افغان کارپوه علي امداد علي وایي چې په افغانستان کې تلپاتې ثبات او سوله یوازې د خبرو له لارې ټینګېدیش.
اما با کمال تاسف این طالبان هستند که فکر میکنم هیچ نوع اراده و نیتی برای تامین صلح و ثبات در کشور ندارند و اصلا پلان ندارند که خواستهای معقول، مشروع و بر حق مردم افغانستان و جامعه بین المللی را بپذیرند و مشکلات افغانستان را از راه دیالوگ و گفتمانهای سیاسی حل بکنند.
د طالبانو د حکومت چارواکو په پرله پسې ډول ویلي چې د خبرو لپاره دروازې د ټولو افغانانو پر مخ پرانیستي دي او هغه چې غوښتنې او وړاندیزونه لري کولای شي د طالبانو حکومت سره شریک. طالبانو په چارواکي وی چې وطن ته د افغانانو ستنېدو لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم جوړ کړی دی. د طالبانو حکومت چې د 2020 میلادي کال د اګست په 15مه په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلی تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمي توګه دی پیژندلی.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیوي خپرونې درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غاک په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزیر سراج الدین حقانی په خپل تازه وینا کې چې ظاهرا اشاره خپل حکومت ته ده، حقانی ټینګار کړی چې د ولس سره داسې چلند باید ونه شي چې هغوی د نظام او دین نه کرکه وکړي. دې سره هم مهاله د اروپا ځانګړي استازي ویلي چې د افغانستان امنیتي وضعیت په خورا بد حالت کې دی. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلافات ورو ورو نور هم رابرسېره کیږي. دا ځل د واک یو لوی شریک سراج الدین حقانی په نیوکو پیل کړه. د طالبانو د کورونی او چارو وزارت سرپرست د جمعې پورز په خوست ولایت کې پرته لدې چې د چا نوم واخلي د واک پر انحصارولو یې نیوکه کړې.
ځانونه دومره حقدار بولي چې خپل رایا خپل فکر دومره باندې حاکم شوی دی. د ټول نظام چیلنج کول، هدف کول، بدنام کول، منحصر کول، دا په مزاج کې بس یو افتخار، یو رایه، یو اساس جوړ شوی دی. الله جل جلاله دې نیتونه اعمال اصلاح کړي.
سراج الدین حقانی وویل دا د هغوی مسؤلیت دی چې ملت ځان ته نږدې کړي او د ولسونو پر ټپونو مرهم کېږدي. دا لمړی ځل نه دی چې یو جګپوړی طالب مشر ظاهرا په خپلو منځو کې له اختلافاتو پرده پورته کوي. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی هم له طالبانو او ولسونو غوښتي و چې د حاکمانو هر خبره په پټو سترګو ونه مني. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نیوکه د ټولو حق بولي، خو منتقدینو ته یو لړ لارښوونې هم لري.
اگر چې اصول انتقاد از لحاظ اخلاقی است که اگر کسی بالا یک امیر یا مسئول یا وزیر یا معین یا رئیس انتقاد داشته باشه، بهتر است اخلاق اسلامی جاب میکنه که حد که حرمت تزور نکنه، عزتش را در جایش حفظ بکنه، از طریق مسئول و محرم و محفوظ برش نزدیک شوه، کسی دیگر نشنوه و انتقادات را برش مطرح بسازه. اخلاق عالی و اسلامی همی است.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو واک ته له رسیدو وروسته پر میرمنو او نجونو سخت پیوداد لګولې دي او د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بانټ د طالبانو لخوا د ښځو د حقوقو فعال پریسا مبارز نیول کېدل غندلي او د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان ویلي چې پریسا مبارز د شنبې په ورځ په تخار کې له خپل کوره بیول شوی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په کابل کې د روسیې، پاکستان او چین په ډیپلوماټیکو مرکزونو او ترخواي ان د طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې دننه شویو بریدونو ته اشاره ویلي چې کابل له جدي امنیتي ګواښ سره مخ ده. د پاکستان پخوانی لمړي وزیر عمران خان امریکا غږ سره د ځنګړي مرکې ترڅ کې ویلي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په خاطر باید اسلام آباد له کابل سره د کار کولو لارې چارې ومومي.
زه فکر کوم چې موږ د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یوې بلې جګړې ته چمتو نه یو. یوازینۍ لار دا ده چې په یو ډول نه یو ډول کابل کار کولو ته اړ کړو، څو په ګډه د دې مسلې چاره وسی.
نړیواله ټولنه په افغانستان کې تعلیم او کار ته د ټولو میرمنو او نجونو په لاسرسي د ټول شموله حکومت په جوړېدو د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو په وړاندې د نه استفادې او د اقلیتونو حقونو ته په درناوي ټینګار کړی دی. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو شارج د فیری کارنډکر یو شمېر خبریالانو ته ویلي و چې د طالبانو د حکومت پریکړې په کندهار کې کیږي او د هغې په وینا د طالبانو هغه چیرې چې له غربیانو سره په تماس کې دي تصمیم نیونکي نه دي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نه هو بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
کدې وی خو پاکستان د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او گریوان دی، لبلې خو د نړیوال وجهي صندوق نه د پور د تر لاسه کولو په مخه د پاکستان او نړیوال وجهي صندوق ترمنځ خبرې تر دې مهاله کوم پایله نه دا ورکړي. پام وکړی دی رپورټ ته.
په پاکستان کې د بندنیو اثرو زیرمې په بیمخینې توګه کمی شوی او په دریو نویو کې په تمامي دودی بلخواله دغه هیواد د نړیوال وجهي صندوق پلاوی پرته لدی چې پاکستان ته د یوې پخوانی هوکړې لمخې د منزور شوی پور پاتې برخه ورکړي بیرته واشنگتن ته ستون شوی. اټکل دا دی چې د نړیوال وجهي صندوق پور به د لړ مهال لپاره پاکستان د دیوالیه کېدو یا خپل پورونو په ورکولو کې د پاتې راتګ له خطر څخه وژغوري.
اوس مهال د ستونزو اصلي لامل دا دی چې موږ په پاکستان کې د باندنۍ اثارو شاوخوا 3 میلیارد ډالر ذخیره لرو. موږ اړ یو چې د جون تر پایله 9.5 میلیارد ډالر پورې باندنۍ پور بیرته خلاص کړو. پر روانو کلونو کې باید موږ تر 40 میلیارد ډالر پور بیرته خلاص کړو. که پاکستان لنړیوال وجهي صندوق څخه د راپور تر لاسه کړي د دې سره به خاید نړیوال بانک د سعودي او متحده عرب اماراتو او خاید چین څخه یو څه پیسې راشي او موږ به وکړو شو چې د پاکستان د ډیفالټ کېدو یا د پورونو په ورکولو کې د پاتې راتګ د خطر مخاوني سو.
لبري خو شانون کې فکر کوي چې د نړیوال وجهي صندوق اوسنۍ سباندې 1 میلیارد پور اوږد مهاله حل نه دي او پر پاکستان باندې دیوالیه کې دوه توره تل زوړندوي.
نو
د نړیوال وجهي صندوق پور 1 میلیارد یا 2 میلیارد دي. ان ک نړیوال وجهي صندوق پاکستان ته 2 میلیارد ډالر نور پور هم ورکړي دا به حالت تغیر نکړي.
نور شانون کې هم د پاکستان اقتصادي ستونزې ژورې ګڼي.
راځي په دې اړه په روښانه ډول خبرې وکړو. ان که پاکستان پور تر لاسه هم کړي دا 1 میلیارد ډالر دی. پر پاکستان د نړیوالو پورونو او د پاکستان اړتیاو په نظر کې نیولو سره دا په کوزه کې د یو ساتکی په معنا ده. پرته له شکه که پاکستان دغه پور تر لاسه هم کړي پاکستان شاید د ډیفالټ کېدو له خطر څخه ووځي او دا به یو لنډمهاله حل وي. خو پاکستان شاید د ډیرو زیاتو اونیو د پاره د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان وي.
پاکستان ته د نړیوال وجهي صندوق پور د یو شمیر شرایطو سره تړلې. آیا پاکستان به وکړي شي چې دغه شرطونه پوره کړي؟
تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا موږ د پاکستان لخوا کوم پلان لرو؟ ما هیڅکله هم د پاکستان پلان نه لیدلې. د زیاترو سیاسي ګوندونو لپاره دا د کاغذ پر مخ تورې دي.
په تیر یو کال کې په پاکستان کې نرخونه 1.5% لوړ شوي. امریکایي ډالر په تیر یو کال کې 100 روپۍ قیمته شوي او دا مهال یو امریکایي ډالر په 215 روپۍ بدلیږي. اټکل دا دی چې که پاکستان ته نړیوال وجهي صندوق ژر پور ورنکړي پاکستان به درې اونۍ وروسته له نورو هیوادونو دغه هیواد ته د اموالو د راواردولو او د خپل پور د قسطونو ورکولو توان له لاسه ورکړي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ رادیوي خبرونه درولې خو تر دې وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اولیدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خبرونو ته دوام ورکوي.
په ترکیه او سوریه کې د زلزلې له کبله د مړو شو کسانو شمیر شاوخوا 28000 ته رسیدلی دی. په ملګرو ملتونو کې بشر دوستانه چارو مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارتین ګریفیتس ترکیه ته په سفر تللی او له زلزلې ځپلو سره ملاقاتونه کوي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
دغه کوچنی ماشومه له زلزلې 150 ساعته وروسته ژوندی وژغورل شوه. او د کودی په نوم دغه لسکلن انجلی په انتاکیا کې له زلزلې 140 ساعته یا څه د پاسه شپږ ورځې د خاورو او خزلو لاندې تیرې کړې. نوموړی د یک شنبې په سهار د ژغورنو ټیمونو لخوا د ویجاړو ودانیو لاندې ژوندی ژغورل شوی. خو له ټولو سره بیا بخت داسې یاري نه کوي. په ترکیه او سوریه کې نږدې 28000 کسان مړه دي او ویل کېږي چې ښایي دا شمېره دوه برابره شي، یعنی 55000 کسان. د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو د ترکیې او سوریې زلزله ځپلو مرستې ته رادنګلې دي. په ملګرو ملتونو کې د بشر دوستانه چارو او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارتین ګریفیتس هم ترکیې ته تللی دی او له زلزله ځپلو سیمو یې لیدنه کړې.
لسلو څخه زیاتو هیوادونو خپل د لومړی مرستو ټیمونه را لګلی دي ترڅو هغه پیکه کې مرسته وکړي چې تاسو زموږ شاته ګورئ او هغه خلک وژغوري چې اوس د شپږ ورځو راهیسې تر خاورو لاندې دي.
د دغه ناورین بل اړخ سوریه ده. دلته دولس کلنې کورنۍ جګړې او لا هم روان کړکیچ د مرستو رسونو او زلزله ځپلو ته لاسرسی ټکنۍ کړی دی. لدې ټولو ناخوالو سره سره نړیوالو ترڅنګ کورنۍ خیریه ټولنې هڅه کوي ترڅو اړمنو ته اړینې مرستې ورسیږي.
اوس موږ په افرین کې یو د نړۍ هېره شوې سیمه. دا ډېره د بدمرغۍ خبره ده چې دا برخه د نړیوالې ټولنې لخوا هېره شوې ده. د بارزاني خیریه بنسټ لومړنۍ نړیواله خیریه ټولنه ده چې د نړۍ دې برخې ته رسېدلې ده. مونږ ډیر خوشاله یو چې لخپل خلکو سره یو ځای یو. مونږ په لار کې داسې زلزلہ ځپلي خلک ولیدل چې په دې سړه هوا کې ترونو لاندې ویده وو.
لزلزلہ ځپلو سره لومړنۍ مرستو وروسته د نورو مرستو اړتیا هم لیدل کیږي. دوی نه خواړه لري، نه کور، نه کار، نه روغتون، نه ښوونځی او داسې نور.
مونږ له دې څخه ډېر څه ته اړتیا لرو ځکه چې د دې ناورین بل پړاو د خلکو ساتنه ده او ما نن له یو شمېر کسانو سره ولیدل. د دوی ماشومان ښوونځی نه لري، څوک خواړه نه لري، څوک پیسې نه لري. دوی د ترکیې د خلکو د ترکیې حکومت او نړیوالې ټولنې سخاوت ته په تمه دي. زه دلته راغلی یم تر څو ډاډ ترلاسه کړم چې دا خلک هېر شوي نه دي.
کارپوهان په دې باور دي چې د زلزلې له کبله بند پاتې کسان تر یوې اونۍ هم ژوندي پاتې کېدای شي چې اوس دا د یوه اونۍ په پوره کېدو ده او د نورو ژوندیو پاتې کېدو تمه ورځ تر بلې په کمېدو ده. احسان لاریوب زین، امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ملت ته په کلنۍ وینا کې په خپلو اقتصادي لاسته راوړنو ډیر ټینګار وکړو. په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې بیکاري مخ په لوړه روانه ده او د اقتصادي چارو څېړونکي د سرګندو اقتصادي ننګونو یادونه کوي. پام وکړئ په دې حقله رپورټ ته.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن ملت ته په خپلې کلنۍ وینا کې د اقتصاد په حقله د هیلمندۍ احساس څرګند کړی دی.
Here at home inflation is coming down.
پیواد کې دننه انفلیسیون مخ په کمېدو ده. پیواد کې دننه د تیلو بیا د لوړ کچ څخه یو نیم ډالر رالوېدل ده.
خو د اقتصادي چارو مبصرین وایي چې د نوموړي د جمهوریت ریاست دریم کال د اقتصادي ستونزو سره پیلېږي. دوی د امریکا د اقتصاد په حق له اندېښنې لري.
د زینو استدلال دا دی چې موږ همدا ګړې د اقتصادي رکود سره مخ یو ځکه چې زموږ په تولید کې کمښت راغلی دی.
د امریکا په متحده ایالاتو کې بیکاری 3.4% ده چې د 1998 کال راهیسې تر ټولو ډیره چټه اندازه ګڼل کیږي. د 2022 کال په دریمه او څلورمه ربع کې کورنی ناخالص تولیدات 3% زیات شوی دي او د کال په دویمه نیمه کې انفلاسیون کم شوی دی. اما په عمومي ډول د 2022 کال په نیمه کې انفلاسیون په تیرو سلويختو کلونو کې بی سابقه وو او د ارزی د زنجیری کړي په مقابل کې یو شمیر خندونه اوسم د پام وړ دي. د نړیوال مالی صندوق د رپورت لمخې د امریکا اقتصاد ممکن وروشي اما د رکود نه به وژغورل شي. خو ځینې کارپوهان وایي چې امریکا همدا اوسم د سطحي لنډمهاله اقتصادي رکود سره مخ ده.
دوی ډېر اندېښمن دي ان تر دې چې دا یې د باس په مهمه موضوع اوښتې ده.
بله موضوع د اوکراین د جګړې د اوږدمهالو اقتصادي اغیزو مسله ده. سره له دې چې په امریکا یې اغیزې کمې دي خو په داسې حال کې چې دغه جګړه دویم کال ته غځېږي په اروپا یې ډېره اغیزه کړې ده.
د نړۍ اقتصاد امریکا د اقتصاد په پرتله په ناوړه حالت کې دی.
د دې معنی دا ده چې په اروپا او آسیا کې د جوار او اوږدمهاله اقتصادي رکود احتمال شته دی. په داسې حال کې چې د نړۍ مشران د اقتصادي ټکانونو سره مبارزې ته چمتووالی نیسي، د بایدن اداره د تولیداتو د زیاتولو لپاره د بارنیو کمپنیو د جلبولو په هڅه کې ده. د اقتصادي چارو د مبصرینو په خبري د چارې ځین اروپאי مشران اندېښمن کړي دي.
دا د سیمه موضوعنه ده چې ډېر اندېښنه دی ورته وشي، بلکې د یو څو میاشتو خبره ده چې ممکن تر شپږ میاشتو دوام وکړي.
په داسې حال کې چې متحده ایالات کورنیو تولیداتو ته د یو شمیر نوو امتیازاتو د ورکړې خبره کوي، په امریکا کې د یو شمیر ستونزو یادونه هم کیږي.
It's very
د ډیره ګرانه ده چې تولیدي چارې د بیرته امریکا ته راولېږدول شي، ولی د چاپیریال ساتنې د موضوعاتو له امله، د قانوني جوړښتونو له امله او د مالیاتي اصولو له امله ګرانه ده.
د امریکا قانون جوړونکو اوس د پور د سطحې د لوړولو په حق له خبرو اترو بوختي. د دې خبرو اترو نتیجه به په روان کال کې د امریکا په اقتصادي بازار اغیزه ولري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
نن د امریکای فوټبال یو شاندار سیالي تر سره کیږي چې په سوپر بال شهرت لري. په دې ورځ دوه لوبغاړي سره مخامخ کیږي، خو د اوکراین د لیګ غړي به د جګړې په ډګر کې وي. پام وکړئ په دې اړه د اولینا ادامینکو د رپورټ پښتو جباړي ته. دا ویډیو د 2023 کال سوپر بال ته وقف شوې. دا ویډیو د اوزورو د لیمبرجکس یوکرين لیگ امریکایي فوټبال ټیم ورو لخوا جوړ شوې چې د مهال د خپل هیواد په دفاع بوختي.
زموږ شاته د روسیا او اوکرين سرحد یو په دې توګه موږ غوښتل د امریکا د خلکو نه د دوی د ملاتړ لپاره مننه وکړو.
شندور د جګړې نمخ کې د زګر پاتیا او بلاست امریکایي فوټبال فدراسیون ریسو په دې ورځ کې هغه د اوکرين د وسلوالو ځواکونو غړی دی او د اوکرين په شمال ختی سرحد کې دنده لري.
د نیویارک په خوانی والی دلته راغلی، هغه هنګري نجات دی، هغه مونږ ته لسګونه توپونه ډالۍ کړل. هغه یقینا اوکرين ته د بشر دوستانه مرستو رسولو لپاره راغلی و. خدا چې هغه د امریکا د فوټبال ټیم مینوال دی، هغه مونږ ته ډالۍ هم راوړي.
شندور ستباندی 15 کلونه په امریکا کې فوټبال کوي.
زیو چې زیاته درنه لوبه کوم، خدا دې امریکایي فوټبال ښکلا ده. هرڅوک واقعا لوبه کولای شي. مهمه نه ده چې تاسو ډنګری یاست او یا که زیات وزن لرئ، جګ قد لرئ یا ټیټ، هرڅوک دا لوبه کولای شي.
شندور د اوزیرو لیمبرجکس لپاره لوبه کوي. د غټین دی اوکراین د متحده ایالاتو د فوټبال لیگ درې ځله اتلولي ګټلې ده، خو اوس د نیمایي نه زیات ټیم د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی.
د بیش امریکایي کوماندې
امریکایي فوټبال ټیم اکثرا 50 یا 60 لوبغاړي لري. زموږ څلوروش کسان دا وخت د جګړې په لومړۍ کرخه کې دي او زموږ یو ملګری په جنگ کې وژل شوی دی.
رومن بوسلبس کی چې اسکر دی او امریکایي فوټبالر هم دی، هغه ته د 2023 کال د سوپر بال لپاره بلنه ورکړل شوې ده. د ټیم ټول غړي پلان لري چې د سوپر بال فائنل لوبه وګوري. ځینې لکه د ټیم غړي ویتالی میلنک به دا د خارکیف په سیمه کې د لومړۍ کرښې نه وګوري.
مونږ ټول د اکشن پرز د لوبې تمه کوو. دا زما لپاره سپیشل دی. زه فکر کوم چې د فبروري په میاشت کې دا اکشن به د مدام پشان هغه څه وي چې زه یې په تمه یم او هیڅ شی حتی جګړه به هم زما مخه نشي نیولای.
شندور وایي چې هغه د فلادلفیا ایګلز په پرتله د کنساس د ټیم مینوال دی، ځکه چې هغه په خپل ژوند کې د لومړي ځل لپاره د کنساس په ښار کې د فوټبال لوبه لیدلې وه. نصران یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن. قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه وي او اوریدلې وي. د خدای په نامه.